ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کی هلی او سلامونه منئ د خبرونو په برخه کې را سره اصرار عالم مومند او د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د دې خبرونې د سر موجوده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه هم لرو د مشال مرکبه د دې خبرونې په وروستۍ نیمه کې واوري په اول خبرونه د اصرار عالم مومند
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي او پاکستانی ډاکومنټري فلم او یواجنې په سین کې آسکر جایزه ګټلې او زه خبرونه تفصیل د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د مهال په اسلام آباد کې روانه ده وزیر اعظم هاوس نه په یو بیان کې نن ویلي دي چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور مڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي او د مردم شماري یا سرشمیرنې په شمول نه نکاتو باندې به خبرې کیږي د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید تېر روز مشال ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نوې غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي د خزانې صوبایي وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت څخه غواړي ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي چې په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوي مشرۍ د دې هیواد د وزیر اعظم د بونو سرو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو سرو وزیر جان کیری کوي ټي وي زیاتوي په دې ستراتیژیکي مذاکراتو کې باید د ترهګرۍ مخنیوي اټومي موادو نه خوراوي دفاع اقتصاد تعلیم ساینس او ټیکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي یاروي چې دا د پاکستان امریکا ترمنځ دا ډول مذاکراتو شپږم پړاو دی پاکستان په کابل او کندهار ولایت کې شوې ځانمرګي بریدونه غندلي دي او په دې کې د ولسي وګړو په وجنه یې د جور خفګان څرګندونه کړې د پاکستان د بونو چارو دفتر د اتوار په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د هر ډول ترهګرۍ غندنه کوي د فروری په 28مه په افغانستان کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول او له دې وروسته افغان ولسمشر وویل هغه وسلوال چې عام افغانان وژني حکومت به یې ورسره د سولې خبرې ونه کړي هلته د افغانستان پاکستان امریکا او چین چارواکي په څلور اخیزه غونډه کې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو ټینګار کوي او د پاکستان د بونو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار زړول شوې په پندای کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په اډیالا جیل کې پنسي ورکړل شو په کال 2011 کې د پندای د ترګری د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دو وارې د مرګ سزا ورولې او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتل او د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو یادوي چې د پنجاب پولیسو د ځانګړي ځواک پخوانی سرتېری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکی وو او هم د 2011 کال د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرول مشالو سره خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي د نورستان والی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په 13 په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخېدو دي د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې په پارلمان کې د سر خار تهران ټولې ډېر څوکۍ یې ګټلې دي د رایو شمېرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و او نتایج یې هم دا راز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه اته اتیا کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده د خبرګانو شورا به راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډ د حل لار پیدا کړي. لډي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه، میرمن مرکل وویل چې رهبران له ترکیې سره له شام، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د روانې لړۍ د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه اروپا نشي کولی یونان ته چې په وروستیو کې یې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړې موقع ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي پیدا کړي. عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان وژل او نږدې 40 یې ژوبل کړل. د عراق پولیس وایي دا چاودنې پرون رامسته شوی. پاکستانی ډاکومنټري فلم یو جنۍ په سین کې آسکر جایزه ګټلې. پاکستانی شرمین عبید چنائی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه هغه جنۍ په اړه جوړ کړی چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې پرون د 83مې اکیډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې په موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. او اخری خبر د کرکټ په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه شپږم میچ به نن په ځایي وخت 9:30 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې پاکستان تر دې دمه یو میچ کړی له هند سره او هغه هم بیللې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او د کرنسی وبي لرب اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 40 پیسې او په 1.8 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو ریال په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې او په 28 روپیا او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 500 پیسې او په 1 روپیه 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار اسرار علم ممند او د موسم حال او د کرنسو بای رابیا اکرم خان اورولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. سراج الحق وایي د مشترک ګټو په کونسل کې خیبر پښتونخوا سره ډېرې مرستې پکار دي او هغه ځکه چې
دا وخت خیبر پښتونخوا د بدمۍ د لاسه او د دې زلزلو د لاسه مالي فشار کوم ډېر زیات.
پاکستانی چارواکي وایي د خوست نه به د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ زر پیل شي. د متحده قبایل سیاسي ګوند مشر حبیب نور وایي دغه ګوند یې د دې وجې جوړ کړی
او د قبایلو دپاره به جدوجهد هم کوي، قبایلو دپاره خپل حق هم راخلي او قبایلو ته به تعلیم راوړي، رڼا به راوړي، روشنۍ به راوړي.
سیما او افغانستان مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ ږدئ. مشال لیډیو دا خپرونې هره ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غاورئ. د دې تر څنګ زموږ دا خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورځو د دې خپرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د مشترکه ګټو کونسل یا د شریکو ګټو د شورا غونډه به نن چې دا وخت وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې روانه، په دې کې د قومي سرشمیرنې او کورشمیرنې په شمول په مختلفو چارو غور کیږي. د ذکر ده چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. د غونډې په هکله نور تفصیلات اسلام آباد احمد الله راک.
د اتوار په ورځ د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه چې د غونډې په مهال به د کونسل په تیره غونډه کې د شوو پریکړو د پیشرفت جاج اخستونه علاوه په روانه میاشت کې کیدونکي سرشمیرنې او کورشمیرنې به غور کولی شي. د ذکر ده چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی په یاد غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې یو چارواکي یو څو ورځې وړاندې د مشال ریډیو ته وویل چې د فوز د مصروفیاتو له وجې به اوس سرشمیرنه او کورشمیرنه د اپریل میاشتې په اخیره او یا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي، کومه چې به په 19 ورځو کې سرته رسي. یاد دی وی چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلی شوې وه. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي بیان کې ویلی شوي دي چې غونډې ته به د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاق وزیر شاهد خاقان عباسی د قدرتی گاز برآمد په اړه بریفینګ هم ورکوي. په غونډه کې د صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیران هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردرګو مشال ریډیو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو او زمونږ همکار اسرا الله مومن په دې باندې دا راپور برابر کړی دی چې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. مرکزی حکومت سوره جوړان دی د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایاجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې لرلې، خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایاجات ډیر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډیر په لږو پیسو رضا کړی. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایاجات جمع شوي، مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې شوي ته ورکړي. تفصیل د اسرار عالم من په دې راپور کې.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.4 اربع روپۍ جوړې دي. دته په خبره که څه هم دغه پیسې اوس نور زیاتې شوي، خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دې ته غاړه کېښوده چې دغه پیسې د خیر دې په قسطونو کې ورکړي.
خدا یو سلحه ده، یوه جوړه ده او یوه معامله ده چې دواړو حکومتونو پرې اتفاق کړی دی. نو دا وخت خیبر پختونخوا د دې بدمۍ له لاسه او د دې زلزلې له لاسه مالي فشار کې ډېر زیات دی. دغه وجه ده چې غواړي خیبر پختونخوا حکومت چې داخل غواړي
خود. خبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټۍ ویان زید خان بیا وایي د 3.9 اربع روپۍ پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خبر پختونخوا ته 15 اربع روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوزنامه نوې کړې چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
دا 15 اربع مونږ په څو کاله کې کمپلیټ کړي، نو زمونږ چېرته کې هغه دعوا چېرته لاړه؟ دعوه خو ختمه په دې شوه چې 15 کاله خو په دې لګي چې 15 اربع روپۍ به راکوي. نو یو واضح خبره کوو، د پښتنو حق مونږ چاته نه بخو، مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو، نه
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایاجاتو په اړه تحقیق کړی و. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پښتونخوا د بجلی پیسې 3.9 اربع روپۍ جوړې دي، خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خبر پښتونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.9 اربع روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 اربع روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.9 اربع روپۍ پر ځای ورته مرکز 1.10 اربع روپۍ ورکړي.
په وخت کې دغه راتلل 3.1 اربع روپۍ، نو په هغه کې بیا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی سو په منځ کې جرګه غونډه کې جوړه کړه د آربیټری کونسل وایي په هغه کې دغه پیسې را کمې کړلې یو سل لس عرب روپۍ خو دا وعده یې ما ته چې دا اوس راکړه نو نه یې ورکړلې او پیسې هم کمې شوې اوس پرویز خټک صاحب بله ورځ بیا د باب کا سره کېناستو نو په کار خو دا وه چې درې سوه یو کم اتیا عرب روپۍ اوس پنځه سوه عربه ته رسېدلې هغه را کمې شوې صرف اویا عرب روپۍ ته راغلې
که څه هم سراج الحق وایي چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به د دوی جګړه جاري وي خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبوره دی چې په صوبې دننه د پرمختیایي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږې او په قسطونو کې د ترې واخلي موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه ګټو کونسل غونډې لا رابللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دی له نوموړي سره زموږ همکار اسرار المومن مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې حکومت د مشترکه ګټو شورا د څه لپاره جوړه کړې نو ښاغلی وایي
مشترکه مفادات کونسل چې دی نو د دې دوه برخې دي یوه برخه دا ده چې د کم موضوعات یا کم کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د دغه سره مرکز سره او کم کم به صوبو سره دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغې کې چې د مرکز کم امداد دی نو هغه به څنګه دي دا به څومره وي د مرکز د اختیارات چې دي په صوبو کې د ډیولپمنټ دا هغه تعین به څومره کېږي چې کوم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کوم په ذریعه باندې کوم ډیولپمنټ کېږي نو د هغې به لکه تعین کېږي چې څومره حد پورې به وي او مرکز به څومره پیسې ورکوي
نو دا راته وایي چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ ته تاسو څنګه ګورئ او دویمه دا ده چې د دې د غونډې رابللو د مرکزي حکومت ولې ډډه کوي اوسه پورې
ګورئ دا د صوبو د طرفه دوه قسمه تور لګول کېږي په مرکزي حکومت یو هغه دا دی چې څنګه دوی د صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهذا دا غونډه نه کوي دویم صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفادات د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې دغه لپاره چې بھئی څومره ټایمنګ کې بدا ورکړی کېږي حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو دی مرکز نو لہذا هغې دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس کې دی
اوس چې دوی دغه غونډه را بلي نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به مرکزي حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزرا لاګان هغه مطمئن کړي
دوه بنیادي خبرې دي یو بنیادي خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی د هغې باندې پوره مطمئن نه دي دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو د هغه د مردم شمارې په بنیاد وي هغه مردم شماري به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چونکې پسماندہ صوبه ده نو د پسماندګۍ په بنیاد باندې د هغې ته لږ حق زیات کړی شي نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي سند یو مسله ده هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ډیسډوانټیج یم مثلا که زه د سمندر نه لرې یم نو ما ته دلته کې انویسټمنټ نه کېږي نور څه نه کېږي دلته کې وتا کړې دا به کار دی دلته انویسټمنټ کې واچې دلته کې امپلایمنټ ورکړی شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه سیوا کړی شي وغیرہ نو هغه کې هغه خپل زیات وکړي غواړي دا دوه مو نوې خبرې دي نو هغه کې به نوې نوې چې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي چې مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې څرګندې
اوریدونکو اکرام ہوتی ہو چیز منگ د ہمکار اسرار علم مومن خبر زباب بولے تاسو مشال ریڈیو تا غوگی اوستا سپام یوی بلی موضوع ترا گر رہوم خو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستان فوج د عملیاتو له وجې د دغې سیمې لکونه خلک د پاکستان بېلابېلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي. هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 20,000 کورنو د افغانستان خوست ته هم پناه وړې ده. په عین حال کې د پاکستان حکومت او فوج لخوا وخت په وخت دا دعوې مخ ته راځي چې دغه بې ځایه کړل شوي خلک په سترو کورونو ته بېرته ستانه کړل شي. پوښتنه دا ده چې حکومت خوستا د کړو شو خلکو په اړه څه وایي او آیا بېرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب به په دې راپور کې واورو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 20,000 هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کړه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ غواړي چې خوست کې پاتې شي.
داسې دي کنه کورونا بکریانی ولې دي خو په کیم کې کنه ډېر اوسېږي کنه زنه دغه څه اوسېږي زموږ خپل بکریا کورنی ولې دي تقریبا 1,500 کریا دي کالدار دي خپل سبا څه ویلې سو خپل خپل بیمار یم کنه پلار مې دا مزدوري کوي د لاس په مزدوري کوي موټر تشایي خالي کوي د ګاډي 500 یا 700 کنه په ورځ کې پار دي 700 وګټلې کنه پولیس چې مزدوري سخت دي.
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې که څه هم افغان حکومت او ولس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې په پردي وطن کې کډوال دي خو د ده په خبره خپل کلي پسې هر وخت خفوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. خو دا چې آیا حکومت خوستا د کډشو کورنو په اړه کومه تګلاره لري، د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علی شاه وایي
چې خلک داسې دي چې هغې پوچ کړي دي، هغوی چندن راځي اوس 200 فیملیز دي نو هغه خو موږ واپس راولو. د دې د رجسټریشن مې شوې ده، په دې باندې یو نه سیار او اف ډی ایم ای خپل منځ کې ډسکشن هم وکړل. هغه لا پوره ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډېر خلک دلته هم رجسټر دي، موږ سره هلته هم رجسټر دي، هغه هغې هم رجسټریشن کړی دی یو نه سیار په توګه. نادی ته مابلو د زوی چیرې تاسو راشه چې مختلف فیګرز یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملیز دي چې کوم پورې راغلي تل چې یو خو هغه پته ولري نو دا وی د ریټرن لپاره به ډیفینیټلی د ټاپټ پاکستان کې مداري دا ولا وی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو.
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي، د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکي انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسي به هم رزوکی پیل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ په ډیسټریکټ کې مونږ ته د دې چې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. هم د قبایلو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه نیشن لیکي د پاکستان ځینې ادارې نه غواړي په فاټا کې آئینی اصلاحات راوستل شي او ولس ته د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه ورکړل شي. باید د قبایلو ولس هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه او سهولیات ولري. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان نیشن ورځپاڼې لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسوال برید وشو، له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونتې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزي حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټه جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهېږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس سغواړي څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دیکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشنل ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بې کوره کړل شو، خو اوس هم داسې څه نښې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس به د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نه خاصدار ووژل شول او له دغې وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس د بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، ستاسو پام اوس یوې بلې موضوع ته راګرځوم. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر قبایلی سیمې د باړې د متاثر شو ماشومانو پام د سکولونو په طرف راګرځولو او هغوی ته په نوو طریقو سره د زده کړو ورکولو لپاره د دوی استادانو ته خصوصي تربیت ورکول پیل کړی دي. دا چې د باړې استادانو دغه تربیت نسه حاصل کړل او دوی به اوس د خپلې سیمې د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت بیرته ښه کولو لپاره څه کوي، په دې هکله نور تفصیل د فرحات شینواري نه اورو.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسې د باړې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپل کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړی ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړه هم کړی ده. تقریبا 100% چې کوم ده کنه دا امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرس ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګانې دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه مومه شیرادو دا وزه پله شو په انقلاب کې دا ماشومان چې کوم دی وډور شول نو لکه په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پردی وایي چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریښي دي.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینه محبت باندې به رول په دغه ذهني منټلیټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډېر جو ضروري دي که هغه پرایویټ سیکټر باندې که ګورنمنټ سیکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پردی هم دغه تربیت حاصل کړای اوای
موږ د ماشومان مبارک داسې سټډیز وکړل لکه ماشومان ته اکثر پرابلمز کریئټ شي داغه تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي داغه سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کړي واغې نه بعد موږ داغه هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو غواړم هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خوښه دوه نوې سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي او د ځنې سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. پښتونخوا کې یو نیمه، کابل کې یوه، او دلته د پراګ په سټوډیو کې 9:30 شوي دي. د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومن ناورو.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم په مشرۍ دې غونډه کې بعد څلور وڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي او د مردم شماري یا سرشمیرنې په شمول نهه نکاتو باندې به خبرې کیږي. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي چې په دې خبرو کې بعد ترګرۍ، مخنیوي، اټومي موادو نه خوراوي، دفاع، اقتصاد، تعلیم، ساینس او ټکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. پاکستان په کابل او کونړ ولایت کې شوی ځانمرګي بدونه غندلی او په دې کې د ولسي وګړو په وجنه یې د جوړ خفګان څرګندونه کړې. د پاکستان د منصورو دفتر د اتوار پورس په خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د هر ډول ترګري غندنه کوي. د فروری په 28 په افغانستان کې په دوه ځانمرګو بدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي وو. د پنجاب صوبې د پخوانی ګورنر سلمان تاثیر وژونکي بیګا د شپې په دار زړول شوی. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سرخار تهران ټولې 150 ګټلې. پاکستانی ډاکومنټري فلم یوا جنۍ په سین کې آسکر جایزه ګټلې. پاکستانی شرمی نوبیل چنای دغه فلم د 19 کلنې سبا کیسر په نامه هغه جنۍ په اړه جوړ کړي چې په 2014 کال کې پنجاب کې خپل پلار لدې قبل په ډزو ویشله چې په خپل خوښه یې واده کړی وو. په بنگلاديش کې د 5 هیوادونو ترمنځ د شلوري د ایشا کرکټ په لړ کې نن د پاکستان او متحد عرب امارات ترمنځ مقابله ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته اسرار عالم مومند اورولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف په روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي، او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو، او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 15 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده، او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیانه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټرایبون خپل اداري کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکې د رستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. ادارې وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي، او دې کې اکثریت د جینکو دی، او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي، او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان افغانستان او قبایلی سیمو ماشومان دی. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دې لړ کې طالبان د خبرو میستاد د راوستو لپاره آماده کړي. بلخوا وال سټریټ جورنل لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي کېدو ته لاره جوړولی شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو ځل بیا افغانان د هغې ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونو نه خوندي وساتي او که نه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپیښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړي دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا موقعه ده چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان هغوی له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د ایټمي تړون وروستو په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره مینځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتللو وروستو مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او د هغه د انتظامي لخوا د ایټمي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پوښتنې یا ریفرنډم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نا اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت راغلی دی د مشال ریډیو د اوونیزې خپرونې د مشال د مرکې. هر اونۍ تاسو د مشال په مرکه کې د وتلو شخصیتونو، سیاستوالو، هنرمندانو او دغه لړ د ټولنې نور وتلو سحرو سره زموږ د همکارانو اوږدې خبرې تاسو اورئ. د نن په مرکه کې زموږ همکار احمد الله د قبایلي سیاسی ګوندونو یو نوی جوړ شوی ګوند متحده قبایل ګوند مشر حبیب نور سره مرکه کړې او په دغه مرکه کې د هغه د ژوند او د هغه د سیاسي هلو ځلو په اړه باندې پوښتنې کړې. نو راځئ چې واورو د مشال مرکه.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په مشال مرکه پروګرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو په نننی پروګرام کې موږ سره میلمه دی د متحده قبایل پارټي دویم مشر حبیب نور صاحب. په مشال مرکه پروگرام کې درته هرکلی وایم.
زه حبیب نور اورگزی تعلق ستم د اورگزی ایجنسی نه اور قوم علی خیل سره ما تعلق دی. ابتدائی تعلیم ما حاصل کړی دی کوهاټ تپی نه اور التنا ما پرائمری دغه وکړو اور بیا ما اور سرا دینی سبق شروع کو نو اور سرا حفظ قرآن مو وکړو او اور سرا اور سرا ما د لسم تعلیم د غنا او کو دی کوهاټ های سکول نه نو دا مختصر دغه دی او بیا په 2009 کې ما د پل دویم ملګری سره مشترکه طور باندې د قبایل لپاره یو سیاسي جماعت جوړ کو د متحده قبایل پارټي په نوم باندې الحمدلله نن دغه په ټولو قبایلو کې فعال دی.
حبیب نور سے تاسو په خپل عملی سیاست کله نه شروع کو؟
دما عملی سیاست دے سن 2002 کے ما یو سٹارٹ واغستلو. سن 2002 کے 9/11 نبات چکلا پا دے اٹول دنیا بنے یو انقلاب راغلو نو اگر ما سوچ کاو لگا کہ ڈر زیاد دا من قبائل متاثر شم نو ما با سوچ دا کول صرف ما دا سوچ کول سزس دا سیو کارو کم قبائل دا پارا ساغا دا من دا قبائلو کشر تا مشر تا دا ما خویندو تا دا ما مندو تا دا اگر فائدہ ورسی گی نو اگر کس ما اٹول کے دا نظیر منگ واچاولو نہا دا خبر وا چې دو د پر مونږ یو دس یو پلیټ فارم جوړ کوم کانن حبیب ملک یا حبیب نور نه هم وی نو سبا په دې قبایلو کې بدس یو ځوان را پیدا شي چې هغه به دا مشن سر ته ورسی او د قبایلو د پر بجدو جهدم کوي قبایل د پر خپل حق هم رخلی او قبایلو ته به تعلیم راوړي رڼا به راوړي روشنی به راوړي نو د دې وجنا سن 2002 نه ما یو عملی د قدم اوچت کړی.
حبیب نور صاحب خبر تاسو د سیاست وکړل متحد قبایل پارټۍ سره تاسو تعلق لرئ تاسو پارټۍ چې د ولې لکه د نورو پارټیانو غونډې په قبایلو کې هغه شانتې مشهور نشول چې څنګه د ملک نورې پارټیانې دي د دې وجه اخر څه ده؟
د دې اصل وجه دا ده په 1901 کې انګریز یو داسې قانون په موږ باندې لاګو کو ایف سی آر سپاره ایف سی آر کې دا شی و چې قبایل دا به د سیاسي حصہ نه جوړیږي او سیاسي حلې ځلې به نه کوي اور سیاسی شعور تے ندی پر خودلی نو الحمدللہ چکلا پمو لگ زک د مارکیٹ تے سمو رو تلو مون تا پتہ ولگی دا ستر سور پر ایو علاقے کے سیاسی شعور نوی نو اخر ٹائم پر ت د خپل علاقے حقوق آواز نشو چتا ولے او لک سنگ تا سودا ویلو س نور پارٹی مشهوری شوی دی او دا ول نه مشهوره شوی زبدا تو ویم سو متحده قبایل پارٹی په 2009 کې مور رجسٹر کا و عملن 2010 کې مونږ پدی بنه کار شروع کو و الحمدللہ په قبایلو کې دو ډیر تیزا ترقی وکا زکات اصل شی دا دی چې کله مو د پارٹی شور جوړ کو نو ننم ز د پیپس پارٹی لړسرا دا شکریا دا قوم څنګه مونږ ته د په قبایلو کې سیاسي ازادي راکا سکل غ سیاسي ازادي راکا نو متحده قبایل پارٹی په وجود کې راغله نو ان شاء الله امید دے چې ډېر زر وخت کې به دا قبایل سدي دا به د متحده قبایل پارټي کې شامل هم شي او ځکه چې دا د قبایلو دړکن دی دا د قبایلو حقوقو لپاره یو आवाज دی او دا د قبایلو لپاره یو جدوجہد دی دا یو سیاسي آغاز دی نو زب دا ته ویم لکه ان پی دی عوامي نیشنل پارټي څلوېختو کالو کې هغه الله څکم دی څلوېختو 500 کالو کې هغه یو اقتدار کې راغله صوبای کې یو حکومت وکړو نو ضروری خبره ده چې دا به رزي ورورو خو ان شاء الله په قبایلو کې دا ډېره خور شوین دے اور ڈر زرب ان شاء اللہ دا پو اٹھولو قبائلوں کے دا دول سٹن ان شاء اللہ روڑی.
حبیب نور صاحب سنگ چے 2013 کے انتخابات شو استاسو دا پارٹی نہ ہم امیدواران چے کمو اغا ولاڑو دغه انتخاباتو کے سو وجہ وچ یو امیدوار ہم استاسو دا یو ایجنسی نہ کامیاب نہ شو.
اصل وجہ پکې دا وه چې زه پخپلا NA 39 NA 39 او رگزی جنسی زه پخپلا هم امیدوارم همیشه د پاره مونږ په قبایلو کې هغه صحیح انتخابات نه دي شوي په هغه کې هغه خلک هغه زړه هغه خلک وو چې هغه به یقین چې کوم په پیسې وو هغه یقین په جلی اوټ وو هغه یقین په نورو غلطو طریقو سره وو نو دیزل په 2013 کې سٹارټ د مونږ همدغه وو چې اول خدا که مونږ وای نه ګټوم خو مونږ صرف دا دي چې په قبایلو کې یو سیاسي اور راشی قبایل خپل حقوق پی جنی خپل اغدا پر ایو آواز اوچت کی نو الحمدللہ زبدا د تویم سکننم د موکم ایم این اے جوړ شوی دی کننم د مسا ریفرندم وکي انتخابات سے جدا خبر زده است کوم سیوزه کې زکینم او زکې تاسو ماته د ایم این اے کینو نو تاسو دا ټول د اورگزی جنسی او ورډکه ملک او رو غوړې او ته دا وای چې تاسو د ایم این اے تر تاسو یا د حبیب نور تر تاسو نو ان شاء الله ولزیز 1500 کسان غته لړ شي نو 15000 کسان ان شاء الله ولزیز مونږ ترزی سپو ډاګه کارو شي مونږ غواړو دا چې مونږ راتلونکی نسل چې کوم دی هغه د ایماندارۍ په لاره باندې لاړ شي په رښتیا لارې باندې لاړ شي او خلکو دپاره کار وکړي چې د هغو سوچ د جلي کتې طرف ته نه وي د هغه سوچ د روغو طرف ته نه وي هغه سوچ پیسې طرف ته نه وي نو انشاءالله ولعزیز دا د مو الله تعالی باندې دا یقین دی چې دا وخت په ډېر زر راځي انشاءالله
د اورکزی ایجنسۍ نه څو ځل تاسو انتخاباتو دپاره ودرېدلی د قومي اسمبلۍ دپاره
ما فرسٹ ټایم 2013 کې ما الیکشن کې داخله وکا او 2013 الیکشن کې ما د متحده قبایل پارټي په پلیټ فارم باندې الیکشن وکړو
کله چې 2013 انتخاباتو شو د هغې وروستو د اورکزی ایجنسۍ نه خو جی جی جمال صاحب وګټله خو تاسو بیا وروستو په الیکشن کمیشن کې د هغې په ضد باندې درخواست هم ورکړی وو څه درغلي شوې وه الیکشن کمیشن چې دا اوس فیصله راغلی چې په 6 مارچ باندې به انتخابات کیږي نو دا پوره صورتحال څه وو
صحیح صورتحال خو جی دا دی چې په 2013 الیکشن کې په 11 مئی باندې څه کله ریزلټ راغلو شپې ریزلټ څه بل قسم تا وو نو هغه تقریبا 9000 نه پاسه اوټونه اغست وو هغه کې کله دوباره درخواستونه وشو پکې تاریخونه هغه شو هغه کې 2.5 زرا جلی ووټ راوبستلی شو هغه نه بعد بیا کیسه لاړله الیکشن ټریبونل ته بیا لاړه هائی کورټ ته بیا لاړه سپریم کورټ ته خو به هرحال آخري اینډ آف د ډے څه په دې باندې فیصله وشوه چې په 6 مارچ باندې به دوباره علی خیلو کې 13 قوم اورکزی ایجنسی کې 13 قوم دی پهغه کې زه علی خیل قوم نه تعلق ساتم پهغه کې په 2 پولنګ سټیشنو باندې به دوباره ووټنګ کیږي چې هغه د ما قوم دی نو هغه تقریبا 6 وزرا ووټ دی نو انشاءالله ولعزیز امید لرم د الله نه تمه لرم ځکه چې قوم متفق دی په دې خبرې باندې قوم ته دا پته ولګي دا چې په 2 کالو کې ټک کار ونه شو نو هغه دو خلکو نه بالکل پزو پورې راغلي دي سنګو پورې راغلي دي هغه ته دا پته ولګي دا چې دا قوم د پر کار نه کی دا تش یو فراډ دی نو الحمدلله په 6 مارچ باندې به یو انقلابي فیصله کیږي چې هغه بو علی خیل قوم کی اغدما قوم دی اغدما مشران دی اغو اٹولو په اتفاق بنی ان شاء الله کشر او مشر بر وزی ان شاء الله غبو یو تاریخی فیصله کیږي
په 2014 انتخاباتو کې تاسو څومره وټونه اغستیو او جی جی جمال صاحب چې دا غي څومره وټونه اغستیو
جی جی جمال اول څکم دی سپاسا 9000 وټونه و 2.5 زرا ورنه کټ شو 2.5 زرا اوټی پاتې شوه دی دما تقریبا سپاسا 3000 او هغه کې بیا 2 کله دا کمپلینټ کو نه کې 2 6 وکتا او چلا ولا څنګه کې د مولا اوټ لری کو ویسه زوالو خو بهر ال هغه ټیم کې مونږ د دې شي څه بدونه غنله مې چلو د پولیټیکل انتظام یا الیکشن کمیشن د دو پکې وا غبره بریږي نو اوس په دې ټیم باندې د ما تقریبا 2300 اورته او د اوس کوم دوباره ریپولینګ بکی هغه تقریبا 1000 اورته ما د دغه فرقم تقریبا 15000 دی خو ان شاء الله زب دام يم د تاسو د مشال ریډیو په توسط سره زده علي خیل قوم ته دام د خبره کوم کچری د خلک جذبي سره وروتلو ار سړي د خبره وکا سپاورګزي جنسي کې مونږ بدلون غواړم نو د وزرا ووټ په انشاء الله پول کیږي او دا ووټ ان شاء الله ولعزیز غبو بیا په 6 مارچ باندې خلکو ته اندازه ولګي دا ووټ څه چا دی او دا خلک د چا دی
خبره لګ د قبایلی سیمو د چکم مسلې دی د هغه په حواله سره کو په اورکزی ایجنسی کې چکم اپریشن و شو خلک به کور شو د هغه حواله سره سه ستاسو د پارټۍ لخوا بذات خود ستاسو لخوا د دغه خلک چکم د اورکزی ایجنسی نه کړي کړي دی راغلي دی هنګو کو هارت ته هغه د پارم څه حل زلي کړي دی
زبودار ته ویم څه مونږ وکالا کیږي او اتم کال مشروع دي څه مونږ اورکزی متاثرین دي په دې اتو کالو کې الحمدلله بای دا وی دا خبره کوم څه بذات خود حبیب نور اورکزی په دې متاثرونو لپاره کوم جدوجہد کړی دی کوم منډه والی دی کومي جرګی کړی دی او کوم ال حکام ته د دو خلکو आवाज رسول دی دا په ریکارډ باندې موجود دی صدا خبره مونږ اخیری حد پر رسول دی دا خلک ډیر زیات تنگ دي خلکو رشن نشتا دا خلکو ایجوکیشن تباشو خلکو علاج معالجه د پر پروګرام نشتا دا خلکو اڅه کوم کیم تیغه کې هیڅ سہولت نشتا خلک بالکل دسې دي څو پډاګه بني پراته دي دیزل دا تیرشوی کوم د مونږ پولیټیکل ایجنټ او هغه سره دی هدا پوري څه د مونږ جګړې پر رسیدلوم نو د اخیری جرګه څه مونږ کلا وشوانه پولیټیکل ایجنټ دا باور مونږ تراکو ستا سو به درتلوم کې دا اوس کوم نه مارچ دی دا اوس دغه به ان شاء الله ستا سو دا اورکزی ایجنسی کړي واپس کورن الته بزی متصرین به خلک الته واپسیږي خو زه دا خبره کوم چې خلکو کورن رنگ دی روډونه نشتا سکولونه نشتا هسپتالونه نشتا واټر سپلای نشتا که خلک لاړم شي دا به بیا مالته اسمان ته به خلینې ولي ډیر تباہ و بربادي هغه بچی څنګه د وو کالو څنګه کله دلته متاثرین شوراولو هغه بچی نن د 15 کال دی هغه په سکول کې نه دی داخل شوی هاي هغه مستقبل څه شو مستقبل تباہ و برباد شو لغوی د پرما په هر یو پلیټ فارم کې د اواز او چتګړې دی ان شاء الله الله سره مو ادا کړی تر اوره پرې بزن نه کې نام څه د خلک مخبل کورونو کې آباد کړی نیوي او د خلکو حکومت توان شوی د حکومت نه غوښت نیوي او دغه تم رسول نیوي ان شاء الله ولعزیز ابي بنور به اخر د پرې نه کې نه څه پر د خلک دوباره وبد شي ویني په خپل کورونو کې
نو دې حواله سره ایم این ای یا وفاقي حکومت چې کوم دې څه خبرې اترم شوې دي د پارټۍ په کچ باندې چې د خلکو لپاره دا کوم بنیادی سہولیات دي چې دا وته ورکړلې شي؟
مونږ د متحده قبایل پارټۍ په پلیټ فارم باندې پولیټیکل ایجنټ سره خبرې شوې دي، گورنر سره خبرې شوې دي، تر کور کمانډر پورې الحمدلله مونږ منډه پکې والی دي، او اټول مونږ ته دا باور راکړی دی ان شاء الله په مارچ کې به تاسو دوباره آبادکاري لپاره مو هر ممکن کوشش کوم، او که چیرې په دې مارچ اخیری پورې مونږ ته دوباره دو آبادکاري شروع نه کا یا کار پکې ونه کو نو متحده قبایل پارټۍ به قرار نه کینی اور پورې به دا خلکو سره مونږ دا جدوجہد د مونږ احتجاج د مونږ درنه به جاري وي تر څوره پورې د مونږ خلکو ته خپل حق ملو شوی نه وي.
اوس پورې کوم د ورغزی ایجنسی متاثرین راغلي دي واپس هغه د تلو خبر د الته هغه د آبادکاري لپاره کارونه شروع دي.
دوباره آبادکاري کوم د مونږ د ورغزی ایجنسی څخه دي، د مونږ دوا سب ډیویژن دي، یو اپر دی یو لوور دی. لوور والا خلک واپس تلی دي غزر تلی دو از کی الحمدلله څنګه کار شوی دي. اپر سب ډیویژن کوم دی هغه مکمل 100% تباہ و برباد دی، سکول تباہ، کور تباہ، اسپتال تباہ، روڈ تباہ، ہر یو سسٹم دغه بالکل مفلوج دے. نو اغه پر تر اوسه پر هیڅ قسم کار نه دی شوی، او مارچ کې کوم ټایم دوم تر کړه دی نو اغه کې آرمی هم سیول تنظیم ته دا خبره کړی دی چې تاسو دا پہلا دغه آبادکاری د پر روډ جوړ کئ، سکول جوړ کئ، اسپتال جوړ کئ، نو اغه باندې کار تقریبا سنه سره لګیا دی. اغه به موږ ګورو کچې فرض کیا اغه باندې عملی کار نه وی شوی، نو موږ به د متحده قبایل پټی اغه کې احتجاج هم کوم، او زور هم په حکومت باندې چون څنګه دوباره آبادکاری د پر د کوم د زندگی تیرول شو نه دی، اغه دوباره آباد شي او اغه د جوړ شي او اغه پر کله پر د کار شروع شي.
حبیب نور صاحب، تیر دور حکومت کې هم د ورغزی ایجنسی ایم این ای او سینیټر صاحب چې نجم الحسن هغه موجوده ټیم کې هم سینیټر دی، یا جی جمال صاحب اوس ایم این ای دی، څه ګڼې دی ایم این ای ګانو او سینیټر چې کوم دی د دغه سیمې د خلکو لپاره خپل کردار صحیح لوبولی دی؟
ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې په تیر حکومت کې د پیپلس پارټۍ حکومت وو، داسې حکومت وو چې په هغه کې یو ناممکن کار هم کېدو، هغه کې د مونږ اپر چکم دا ورغزی ایجنسی کوم متاثره خلک ته دا غو ټک کار نه دی شوی، او بیا درې کاله د جی جمال تیر کو نو دین پکې ټک کار نه دی کړی، نو دینه اټول خلک د دو چکم کارتوتونه دي، د دو کوم کارونه دي، اټول خلک واقف ته خبر دی، کار پکې شوی نه دی، خلک بالکل اختر خله پورې ورنه راغلي دي. ان شاء الله دو ته به د شپږم تاریخ باندې خپل رزلټ پته ملګیږي چې خلکو سره موږ څه کړی دو خلکو موږ سره څه وکړو.
حبیب نور صاحب، قبایلی سیمو کې کوم عموما د قبایلی سیمو خبره وکړو نو هغلته یونیورسټي نشته دی، میډیکل کالج نشته دی، انجینئرنګ یونیورسٹی نشته دی، صرف تر کالج هدا پورې اغل ته تعلیمی د غشته دی، نو تاسو څه ګڼئ سیمو د پاره یونیورسٹیانه په کار نه دي، او که په کار دي نو په دې حواله سره څه کوششونه هم کړی دي؟
جی، موږ د متحده قبایل پارټۍ متحده قبایل سټوډنټ فیډریشن دی، مو هر دوه مورځې بعد په پېښور کې، په کوهاټ کې، ټانګ کې، ډی خان کې، په سیمو کې، کورمه کې، موږ همیشه لپاره د کوم د سټوډنټ فیډریشن دی هغه لګیا دي، او ځنه اوچتې د موږ سپورټ سره دی. سو په کچېری موږ وایو چې موږ په قبایلو کې د بدلون راشي، هغه بدلون به راځي په قلم سره، ځکه چې ټوپک سره یا اپریشن سره هغه کې بدلون نه راځي. هغه کې خدای اول د مونږ بیس مضبوط شي، زمونږ د پرایمری نه ونه سره تر کالج پورې دا مضبوط بیس ته مونږ جوړ شي. دویمه دا چې مونږ هغه بچی چې هغه د کالج نه لاړ شي انرسټی لیول بنې، چې تر سوره پورې د مونږ قبایلو خپله فاټا انرسټی نه وي، نو وره پورې به مونږ تبا سیټونه هم نه وي، مونږ به هغه سبق نه پاتې وو. نو انشاءالله کوشش ته مونږ دادې حکومت نه وخت مونږ دادې مونږ مرسته به هم سلام داوي چې مونږ ته د خپل فاټا انرسټی جوړه شي، هغه کې د مونږ قبایلی بچی هغه پکې سبق وي، هغه ته سیټونه ملاو شي، نو ان شاء الله همدغه بچی به سبا په قبایلو کې کار کوي، همدا به بدلون راوړي، ځکه که بدلون مونږ راولوم نو په دې قلم په زور به راولوم، انرسټۍ په زور به راولوم، نو ان شاء الله غوښته د مونږ حکومت نه دادې چې مونږ ته د خپله د فاټا انرسټۍ جوړه شي.
څه ګڼې چې د فاټا کوم منتخب غړي دي، آیا هغه د یونیورسټیانو یا د کالجونو لپاره لګیا د خپل کوششونه کوي، د هغې د کوششونو نه مطمئن یي؟
نو تر اوسه پورې خو دو داسې کوشش نه دی کړی، هغه کوشش که چیرې شوی وی نن به په فاټا کې په کاغذي کاروایي باندې چې ته فاټا وګورې په هغه کې روډونه پاخه دي، په قبایلو کې هر قسم شی موجوده دی، خو هغه صرف د کاغذي په لیول باندې دی، خو زه ګراوند کې وګورې نو هغه اوس هم هغه د کاڼو زمانې کې دی. نو انشاءالله موږ به کوشش دا وي چې کوم د مونږ فاټا پارلمنټرین دي هغه ته مونږ درخواست دا پیش کوم چې تاسو برای مهرباني از برای خدا تاسو راشو مونږ سره کینو خبرې ترې وکړو، که په کوم ځای کې تاسو پوهیږئ چې حکومت د تاسو خبره نه مني، مونږ به تاسو ملاتړ کوم چې هلته یونیورسټۍ جوړه شي، هلته کالج جوړ شي، هغه کې هسپتالونه جوړ شي.
صحت سہولیات چې کوم دي هغه هم په فاټا کې ډېر زیات خراب دي، د صحت سہولیات نشته، ډېر کم دي. څه ګڼئ چې دا مسله په څه طریقې سره حل کېدلی شي؟
مونږ دا وایو چې صحت لپاره اټولو کې غټ فنډ د ایجوکیشن او د صحت دی، نو صحت په کار دا دی چې د هر ایجنسی کې یو غټ داسې هسپتال جوړ شي چې هغه کې د هر قسم مرض علاج کېدلی شي. نن په قبایلو کې اټولو نه غټ مرض کوم دی هغه لکه کوم زور د په پولیو باندې لګولی دی که هغه زور د وکړي نن سبا په قبایلو کې سو کې 85% تور زیړی دی. نو هغه خلک غریب خلک دی هغه انجکشن نشي لګولی، هغوی سره پیسې نشته. ایمرجنسی طور باندې دا وشي چې کوم د هیپاټایټس بی اور سی دی چې په قبایلو باندې دا یو وبا راغلی دی، په کار دا دی چې ایمرجنسی طور باندې دو خلکو ته د ستنې ولګولی شي، د دو علاج معالجه وشي، او په هر ایجنسی کې د غټ هسپتال جوړ شي چې هغه کې د هر مرض هغه هم وي او دغه ټسټونه وغیره هم هغه په قبایلو هغه سیمه کې کیدلی شي.
حبیب نور صاحب، نن سبا لګیا دی قبایلي سیمې یا خو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځان له صوبې حیثیت ورکولو او یا د یو کونسل حوالے سره خبرې اترې روانې دي. د متحد قبایل پارټي څه موقف دی دې حوالے سره چې د قبایلو څه حیثیت پکار دی؟
متحده قبایل پارټي شروع نه خپل یو موقف ته چې موږ ځان ته خپل یو شخصیت غواړم، خپل یو ځان ته صوبه غواړم. خو چونکه څکله ته د حالات او دغه وګورې نو پهغه کې د سخو ځان ته صوبې غوښتل دا یو پاسبل نه دی. نو دی ټایم کې لکه کوم خلک دا وایي چې یاره موږ د کی پی کی کې زم شوم، که خیبر پختونخوا کې د قبایل زم شي، د قبایلو دومره غټې مسالې دي چې هغه د خیبر پختونخوا نشي کبو کولای، هغه نن صوبه خپل ځان نشي ساتلی، نو قبایل به څه وساتي؟ نو دې لپاره پکار دا دی چې یو باختیار د فاټا کونسل جوړ شي، او دې کې چې دا کونسل چې کله جوړ شي هغه نه موږ ته غټ چیلنج د متاثرینو دی. دا متاثرین د خپلو کورونو کې آباد شي، او د اف سی آر دې کې دا د مکمل طور توګه باندې ختم شي، او د مو څه کوم رسم رواج دی هغه د خپل ځای باندې موجوده وي. نو هغه نه بعد چې کله فاټا کونسل دغه شي چې خلک په پخپو ونه ودرېږي، نو هغه نه بعد به موږ وګورو چې آیا موږ د صوبې کې شاملېږو یا ځان ته خپله صوبه غواړو. نو بیا هغه نه بعد به د موږ یو هغه ته جوګا شو.
نو تاسو څه وګڼئ چې فاټا کم کونسل هغه به دومره با اختیاري چې اف سی آر خاتمه خبره تاسو کړله چې دغه ختم کړی شي یا ځان د پاره هغه قانون سازي وکړي؟
اصل وجہ دا دی چې تر څوره پورې آرټیکل 247 دا نوی ختم شوی، او آرټیکل 247 حکم دی هغه د صدر اختیارات کې دی. که صدر دا شی نن وګي چې دا ختم کی، څه نن بعد آرټیکل 247 ختم شوی، څه کله دا ختم شي نمو د فاټا پارلمنټرین ته به دا شی یو غره شي چې هغه خپل فاټا دپاره قانون سازي کولی شي. اوس هغه بدقسمتۍ دپاره ټول پاکستان دپاره قانون سازي کولی شي، خو فاټا دپاره نشي کولی. که چیرې دا اختیارات د مونږ فاټا پارلمنټرین ته راشي، نو بیا فاټا کونسل به د مونږ باختیار هم وي، مضبوط وی، موږ ځان لپاره قانون سازیم کولای شو. نو بیا به مطلب دی چې هغه کې یو جان وي. نو اوس سره پر آرټیکل 247 د موږ لپاره یو غټ دیوار دی چې دا دیوال ړنګ شوی نه وره پرې موږ هیڅ قسم کار نشو کولای.
نو چې په قومي اسمبلی کې کم بل جمع کړی شوی دی د فاټا د آئینی حیثیت حواله سره، نو تر کم حد پورې متحد قبایل پارټي چې دی هغه لګیا دی سپورټ کوي چې د فاټا پارلیمنټرین ته د قانون سازۍ حق چې کم دی هغه ورکړل شي؟
زه متحد قبایل پارټي په هر یو پلیټ فارم کې دا آواز اوچت کړی دی چې تر سوره پورې آرټیکل 247 ختم شوی نیوی یا دو خلکو ته آئینی حیثیت میلاو شوی نیوی، نو ورا پورې دا خلک هیڅ شیم نه دی. نو هغه دا دی چې انشاءالله متحده قبایل پارټي به دو سره هر یو محاذ کې، په هر مقام کې، په هر جرګې کې به انشاءالله متحده قبایل پارټي به دو سره شانه بشانه ولاړ وي.
حبیب نور صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دا وخت د فاټا چې کمی دی هغه غټې غټې مسلې څه دي، او د هغې حل کېدل په څه طریقې سره ممکن دي؟
اټولو کې غټ چیلنج په فاټا کې نن سبا حکومت دی آئی ڈی پیز دی. اټولو نه اول خبر ادا دی آئی ڈی پیز واپس کول، دغه لپاره دوباره پکاره د پاره کوشش کول، او اغه کورونه څوکم ډنګ دی، اغه د پاره څوکم نقصان شوی دی دغه ایزالې کول، او غټ چیلنج مونږ د پاره ایجوکیشن دی. ستر سورا پورې د مونږ بچی تعلیم نوی حاصل کړي، اغه ته خو معیاري تعلیم نوی ور کړي، اور پرې په قبایلو کې بدلون ناراضي.
تاسو کوم د آئی ڈی پیز خبره وکړه؟ لکه کوم د شمالي وزیرستان دی، د جنوبي وزیرستان دی، د اورګزی ایجنسی دی، داسې نور ایجنسیانو راغلي دي. نو د دې د واپسې لیګلو حواله سره هم څه خبرې اترې شوې دي؟ حکومت سره څه ټایم فریم د لدرکې دي؟
دې سره مونږ تقریبا خبرې شوې دي، لکه آرمی چیف تیر بریفنګ کې دا خبره کړې وه چې په 2016 اینډ کې به انشاءالله څومره د قبایلي آئی ڈی پیز دا به واپس خپلو کورونو ته ځي. نو انشاءالله مونږ هم توقع لرو، ځکه چې آرمی چیف څه دی دا ډېر یو مخلص دی، قوم سره مخلص دی، او خاص کر فاټي خلکو سره ډېر مخلص دی، او متحده قبایل پارټي به دو سره مکمل مرسته کوي، ځکه چې آئی ڈی پیز واپسي دا یو غټ چیلنج دی. دا مونږ منوم، خو دومره مشکل کار هم نه دی، ځکه دومره غټ تعداد بنې د شمالي وزیرستان خلک راوتلي دي، تقریبا دوه په نوټس بنې 100,000 خلک واپس راغلي دي. نو دا واپسي دا دی چې اوس دوه ورته د مارچ او د اپریل کوم ټایم خیلی دی، نو دې کې به انشاءالله امید دی چې نیم خلک واپس کیږي.
نو څنګه چې حکومت سره دومره وسایل شته دی چې دغه اتلس لکه خلک د شمالي وزیرستان یا دغه شان د جنوبي وزیرستان یا د نورو ایجنسو خلک چې دی چې دوی په صحیح طریقې سره خپل سیمو ته د کال اخیرې پورې ورسوي؟
هغه ورته خپل یو هغه جوړ کړی دی، لکه زون ون کې کوم اچولی دی هغه فنډ آلریډي دغلی دی، او زون ټو دپاره یې کوشش شروع دی. په دې کې مطلب دا دی چې سیکټر ډیفینس هم خپل یو کوشش کړی دی تلی دی بار نه، او 15 ارب ما په خیال کې دو یخی دی دي خاص کر دوباره آباد کرے دوباره. نو بیا قبیل سیمو کی اغه خلق سکوم دی الحمدللہ غو سن صدا وشتا غی چ کچر فرض کی مو واپس شوم، او سن چ امداد مون سره حکومت و کین مون ایماندار خلق ته قبیلی خلق هغه پخپلو موټو بنم دوره کوشش کی چ ان شاء الله دا اب دوباره آباد کری کی بو تقریبا 50% کوشش پدم خپل قبیلی خلق کی.
حبیب نور صاحب په اخیره کی بعد فاټا اولس ته پیغام ورکول غواړی؟
فاټا خلق ته ز دا پیغام ورکوم چې تاسو خپل بچیو ته لاس کی قلم ورکی، مونږ ډېرې دکې وخوړلې، اور متحده قبائل پارٹی هم دا قبائل او پیور یو سی ایسی جماعت دی جو دو جهت مونږ هم دو قبائل پر شروع کړی دی. هر یو بچی چې کوم دی هغه ته پره فرض دا دی مور پلار د پره هغه ته د ښه ایجوکیشن ورکي، په نیمه ګډه روټۍ خوري خو بچی ته د تعلیم ورکي. څه کله مونږ په بچیو کې تعلیم راشي نو انشاءالله شعور به راشي، د ټوپک به وغورځي قلم به راواخلي، نو هغه سره به د ټولو قبایلو کې بدلون راځي، نو مونږ به بدلون راولو د قلم په زور انشاءالله.
ډېره مننه حبیب نور صاحب وخت راکول دپاره.
مهرباني جی مشاله.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے.